د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری المریس کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28مه د 2015 کال د نومبر 19مه ده. مخکې د چری د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورس په یو خبره کړې اعلام کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تېره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له 1200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې په 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بی پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 2 کسانو پر مړینې تورن شوي وو له 3 څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تابع روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیان ته چې د دغې قاچاق وړونکو شبکې مشران پیژندل شوي د اوو افغانانو د مړینې په تور د 215 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه د 45 کلونو تر منځ دي د 215 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول وطن قربانیان افغانان او نور 18 کسان د فرانسې او بریتانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د اف 15 جنګي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دی. د ولسمشر ترامپ ادارې وویل له سپینې ماڼۍ څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې 80 کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د اف 15 جنګي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور یوه کڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي ټاکل شوې چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار یې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د 2 پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. زلنسکی په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې لیکلي چې موږ د خبرو اترو د ګړندي کېدو لپاره چمتووالی نیسو او ځینې حل لارې مو موندلې دي چې هغه به خپلو شریکانو ته وړاندې کړو. په ټول ځواک سره د جګړې پای ته رسولو ته نږدې کېدل د اوکراین لومړیتوب دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکی به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلي چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ په غوراوي سیالۍ کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي په رارسېدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشول د خیمونه اوبه چې د ټینګي خیمه خو واوره چې د ټینګي
پرون د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه دی او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپېژني.
د خوست اوسیدونکي وایي د زنغوزیو حاصلات زیات شوي خو بیې ټیټې دي.
یمې خو د دولت نه دا خواهش ده چې چین نه دی هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چې غلنځه 15 لک ته ورشي. پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د غراز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناه ځایونو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې د موسمي ناروغۍ د زیاتوالي او په دوی کې د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاتې. یو شمیر زلزله ځپلو هم لازري رادیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزله کې هر څه له لاسه ورکړي او اوس د سرپناه او په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او توره ټخلی ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو ما ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه له لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمې لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خو دا دي نو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت ما خو تا ته پته لګي غریزه علاقې دي فیش دغه واوره وشو د خیمو نه وبچې د ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینګه باران خو زه گزاره کوي واوره خو پاتې کیږي باران ستوبه تیر اوځي
د اګست په 18 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بی پولی سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او ته ورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نړیات په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تم کیږو. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې لا تصور ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې خپل کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
د کابل اوسیدونکي فریبا د دریو معلولو ماشومانو مور ده. د هغې خاون په یو دفتر کې د صفاکارۍ دنده کوي او په خبره یې په ډېر وضعیت کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې د سه شنبې په ورځ د نومبر 13 ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له سړېدو سره سم د خوراکي او سون توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی چې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکه هم بلند رفته میره. تفاوت در برجیار 400-300 شده، همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی حتی دوا گرفتنشان هم مواد سوخت ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم، امور گذران میکنیم.
د خوړو او سون توکو بیې نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي.
البته دغه راپور مو چې اوریده د خوړو د نړیوال پروګرام WFA د وروستي راپور په باب چې وایي په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دا راپور به زموږ په نورو خبرونو کې واوري. خو هغه مخکنی راپور چې په افغانستان په د افغانستان په شمال کې د زلزله زپلو په اړه د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د اندېښنو په باب د خبرېدو ته چمتو دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د درې منیټې له شپږ اشاریه درې درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړۍ رښتینې کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي په اغېزمنو سیمو کې 8 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سختې یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناو کې اوسیږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په شپږویشت سیمو کې ورځنۍ ژوند ګډوډ کړی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې یو نوي ته رسېږي زیانمن شوي. د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوي دي. یونیسف دغه راز ویلي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستي کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغې زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویشت کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسېدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوې ده عوام ورځ پر ورځ سړېدو ده، کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته استو، ډېره یخه ده، مریضي لیا خوا، بې وسیلې خوا، بې پیسې کې له بلخوا هېڅ شی نشته، د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومک کومکونه هم نشته، نه پوهېږم چې باید زموږ غم وخوړل شي، څوک نشته چې زموږ غم وخوري. وضعیت ډېر خرابه ده، نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړېدلی، اوس مهال په ډېره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه ړنګ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتیو خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په دوهمه د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلہ ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15مه غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نوموړي د سې شمې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلي چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یونما د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سند دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان او شاوخوا 10000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځایي مسؤلین وایي سکال چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د یو کیلو زنغوزیو بیه یوازې په 1 ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته وویل:
یمی خود دولت نه دا خویش دا چې یی چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خص نه پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غوړنځای 15 لکه تړل شي، پرسه کول دا غوړنځای 15 لکه وو، یز په 1.5 لک دی، 3.5 لک ته ونه دی، پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوښتو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ترزه شي. یو بل تن سوداګر حاجی بستان وایي:
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خست دی، سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي، غرمه چې پروشي په ورته شمیږي، هغه سړه غره ته خېژوي په څټ یې تر کول مول پته دی، د تاروخوله ما یې دا شوی دی لکه 20 غونته. یو کیلو په ورځ کې ګوڼۍ کمیږي، 2 کیلو تجار کمیږي، کدا سنه وي خو ته خپله وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل:
موږ په سلاسله جې کنتنر دی، هېڅ نه جلغوزي کوم خربولی لري، نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پوښتنه وکړه، دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې بېخي داسې ښه منظم روان دي، او تیارو تیارو اویدل دغه کرایه ډېره کمې شوې دي، ټوټې کړې دي، هم ترکیس ایرلاین کمې کړې دي، آریانا کمې کړې دي، نور بي کمې $1 ته $1 ته پی کرایه رسېدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والي مولوي عبدالله مختار وویل:
موږ د هېواد غټه شتمني له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي، که دلته کومه ستونزه لري او یا بها بهر کومه ستونزه لري او موږ حل کېدلی شي، نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې له راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نه د کړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د نومبر 13 مله ماشومانو د جنسي کټه اخیستنې د دوی له زورونې او سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ وي. یو شمېر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیری او قربانی شوي یا د خپل ځینو کورنیو لورګانو چې په کم عمر کې له کورنۍ تشدد سره مخامخ شوي وایي بیلابیل ناوړه دودونه، اقتصادي ستونزې او زورواکي د دې لامل شوي چې دوی له داسې حالاتو سره مخ کړي. دوی وایي د ویرې له امله غږ نه دی اوچت کړی او د جرمونو ترسره کوونکي آزاد ګرځي.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که امرش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 13 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو، بچه بازۍ او فزیکي تاوتریخوالي قرباني سوې ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه سوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده، ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله یې د پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالي او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسان رو لاست ولویده.
من ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من داشت تندخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم، خوی و سری لدان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی ایرابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینهو یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړه وم، ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینی جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د دیارلس کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر اتلس کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکې دیارلس کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ور واده شوې ده. مروا چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دوی داسې مهال د دې وضعیت د قربانی کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه نجونې د جنسي ځورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قربانی شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسي غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
عام حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت هم اړتیا لري، ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده، کوم چې هغه هیوادونه چې ژمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري، هغه څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان نجونې چوپتیا ته اړ باسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکنه وي. په راپور کې مرکز شوي کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د رسمي قانوني او محافظتي سیستمونو ختم، د ژوندي پاتې شویو لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن شوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي ځورونې هم وخت نا وخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر په 1 په خپله عمومي اسمبله کې د نومبر 13 یې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي ځورونو ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو او مخنیوي او د قرباني شویو کسانو د عزت او درناوي او